Tırşne Osmanlandi.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د چاپریال د تغیر پر موضوع بحث لرو اونې مخکې داسې وړاندې وشوه چې د وری له 28 متر ډیر شمه به د افغانستان د سندونو په یوشمیر حوزو کې د ورشتونو لکبله د اوبو کچل وړشي او شای سیلونه وبهیشي د ملګرو ملتو د خړو نړیوال پروګرام WFP د راپور لمخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو لکبله تر 1,000 ډیر کسان غیزمن شول پوزرګونو کورونه ویجاړ شول او پوزرګونه جریبه مځکه تخریب شوه د اقلیمي تغیراتو په دې چاپریال کې سش کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پرو سش کال له تجربو څه استفاده کولی شي دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلبنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خپرونه کې راسره مل دی د دوی هرکلی کوم عمرخیل صاحب د چاپیریال یو تغییر داره چې هوا ناڅاپه سړه شي په دې حال کې ونی څنګه ساتلی شي بس ګران
زه په خپل ډول هم چې ورته تاسو ته تاسو یې درنو او ریدن کې تخپل کرامات تقدیموم لکه څنګه چې تاسو ویل دا په دې ورسته چې دا د چاپیریال تغییر یا د اقلیم تغییر ډیر ډیر زیات تغییرات یا د تاثیرات البته په زراعت باندې کړی دي لکه مخکې باندې چې وته هغه هر فصل په خپل وخت یا مثلا د ورښتو کچه په یا مناسب اندازه وا اوس چې د کله د ورښتو کچه د خپل نورمال حالت له زیات شي یا شدت دي شي لکه مکه ستاس په سری ده کومه لري د بایس د بوډ سه لابو ګرځي او د دې تر څنګ څنګ کله کله د تیک سی ته هوا له خپل نورمال حالت ډیره سړه شي چې دا ډیر یو منفي تاثیرات خصوصا پروګرام واساتو باندې څنګه څو کلم نباتات دي کومه وجات په افغانستان کې هغه ډیر مهم بخش دی زراعت افغانستان تشکیلې لکه فازم سات په بادام باندې ډیر منفي تاثیرات اچي همدار کله کله د پیک سی ته د ګل په وخت کې بارانونه کی چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې بارانونه نه کیدل نو هغه هم د ګل د میوه متاثر کوي نو به ډیر شکه چې دا د اقلیم تغییر دا ډیر زیات منفي تاثیرات تر فعلا نه پېږي په زراعت باندې یا په کرنده باندې کړی دي او د دې لپاره باید دې کې څو څه چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم کړو
عمر خیل صاحب همدغه د ونو د میوه د ساتنې لپاره که هوا ډیره یخ شوي د څه کومې لارې چارې شته چې څوک هغه مخري مثلا د فکر وکړي چې راتلونکي شپه په یو ځای کې هوا منفي ترسي نو برنوال باید څوک
او ډیره ځکه مونږ نه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده چې اصلا څه ده چې موږ په خصوصا ملګري افغانستان معمولا ډیر زیات متاثر کیږي د یخ هوانه یا شمالي افغانستان هم نو ډیره په موږ په دنیا کې څلور مهمه لارې لرو چې لګره د ولارې چې متاثر ولا افغانستان کې څنګه قانون لري چې په نورو دنیا کې اول یو سیستم د پنوم دی باراني سیستم چې له هوا له خپل نورمال حالت راټیکيږي یا په هغه باندې باراني سیستم لري چې سمون لري په نورو لري کې اما په افغانستان کې تاسو فال غلسته دویم دا چې د باد په واسطه چې هوا مختلفه کیږي دا سړه هوا عادتا چې درنده هوایی که چې موږ چې لکه ښه دی هغه باندې تاثیر کوي نو هغه د باد په واسطه یا غټ په شونه دی هغه مختلفه کیږي دریم طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې ستاسو هغه په هر څه موږ چې موږ ټول چې اوس درجه حرارت د خپل نورمال حرارت له خصوصا له صفر نه راټیټي اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري نو کولای شي چې دا اټکل وکړو موږ د فازم سوال نن شپه د درجه حرارت د صفر نه راټیټي په تر وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فازم سوال په کلی باندې کې لکه اولا ک د دې امکاناتي تسرای دا زاله تهینو پیدا کیږي کړي ارزانه ده یا په مغه درجه په مغه وخت کې دا کار مونږه عملا تر اوسه کال کړای وو او لري خنه چې هم تر وخت سره یا حد اقل ک بوسوی ک خار ک نور لرګي وی دا هر څه چې وی په مغه وخت کې دا درجه د حرارت چې چې دا مونږه په تلیفون کې اوس آسان باندې په معلوماتو چې څونه راځي دا کار وکړو او ډیر 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 زیات موثره ده په دې چې دا د ونو ګل دا په یو درجه یا کفر نه سال درجه د حرارت منفي 3 یا منفي 4 سی نو ساعت اچا په سره د مونږ ګل بینه لاسي خو کومه وکولای شي حد اقل په دغه لارو چارو چې لکه مثلا ور ورته بل کو یا فرض مثال دودای ورته کو یا فرض مثال حتی هر امکاناتی چې له درجه د حرارت پورته چې په یو درجه هم موږ تغییرات راوستل کېدای شي چې 50% از هغه دی موږ لریاخته بچي او راغلو په دې چې بعضان چې پرشیږي چې هغه اقل خلک کتنې متوجه کېږي خو هغه اقل چې موږ کوای شو هغه دا دي چې اوس موږ پوه شو چې درجه د حرارت نورمال نه راټیټېږي نو حدا قلب دا کاروند خپل او ادری کو یا او بکر ولګو چې دا خپل او په هم باید چې ګرځي چې یو څه درجه حرارت یو څه نورمال حالت کې کېږي نه خدا غلب جګی نو په وخت کې موږ کولای شو چې دا یو څه د خپل ګولو نیوی یا له ثاني هوا نه وساتو نو په کار بعد موږ ټول د ګران کتر شاید موږ دا عادت حدا قلب کې هیڅ څه کولای نو غابیاری خو باید کو په مشخص وخت کې درجه د حرارت نورمال حالت راځي
مننه عمر خیل صاحب په دې برخه کې ماته نور پښتنې هم پیدا شوې دا به بیا هم له تاسو سره شریک کړم حمید سالاری هم په خبرونه کې را سره ده دوی هم هر کله کوم سالاری صاحب تاسو د میوو او د زیرمکولو د برخه په چارو کې تخصص لري هم داسې ده که اشتباه ونه کړم
السلام علیکم سیبر صاحب تاسو ته امر خیل صاحب ته او د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه بالکل هم داسې ما تخصص پارتیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نورست مدیریت کې دی
بله په همدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي نو ګومان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري ځکه چې که زیرمه ونه لري بسکران نو مشکلاتو د ستونزې ډیر زیات شي آیا تاسو ورلمخه خلکو ته د لار شوونه کوي چې څه رقم باید څوک ورلمخه تدابیر ونیسي چې میوه زیرمه شي او یا سبزیجات زیرمه شي په دغه ګډوډ چاپیریال کې
بلکل دا تنها دی زیرم مثلا نه ده اصلا دی هارتیکلچری محصولات طول دغه زنزیر چی موگ لرو یا کم والیو چین چی موگ ورطویه یا دی ارزخت زنزیر دا دی تولید نشیدو که ترده پوری چی محصول مصرفون که تاو رسیگی یا پا مصرف رسیگی نو په دی که مختلف مرحلی دی لکه مرخیل صاحب وقتی اشاره وکرل چی د اخوهنه سبب کیږي یا هم باران د گردابشانی د مخنیوي سبب کیږي او د میوه گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسی د ما اواز
بله 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 او
گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسی یا به وخت غلې وریږي او اکثر د ګل د تویدو سبب کیږي د ګل غوالی منستر سینو دا ټول عوامل سبب دي کی چې محصول کیفیت ټیټ شي او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفېږي د خرڅلاو وړتیا هم
بله
په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري د بلې خوانا معمولا په موسم چې ګرم وي میوه زر پخېږي نسبت هغه نورمال حالت ته نو اکثره موږ میوه چې مخکې به د سمبولې په آخر یا میزان کې رسېدل هغه یولس ورځې یا شل ورځې که د میوې پخوالی وختي شي دغه خپله د ذخیرې په برخه کې مشکل پیدا کوي او همدارنګه
وبخښې سالاري صاحب دغه ولې مشکل پیدا کوي که چېرته مخته میوه رسي نو ورلمخې څوک زیرمه کولی نه شي
مشکل دا دی چې میوه د زیرمې دپاره مناسب تودوخې ته ضرورت لري او معمولا کله چې پخوالی وختي شي موږ ګرمې هوا خواته ځو او په ګرمه هوا کې د محصول ساتلو ظرفیت ډیر کم دی په هارټیکلچري محصولاتو کې معمولا په 10 درجه د سانتیګرید تغییر سره د خرابېدو کچه 2 الی 3 برابر لوړیږي معنا دا چې که چیرې موږ په میزان کې په 10 درجه سانتیګرید یو محصول کولای شو چې 15 ورځې یا 10 ورځې یا یوه میاشت وساتو در ظرفیت د سمبولې په نیمایي کې چې درجه د حرارت 40 ده دا ظرفیت 2 الی 3 چنده لږ دی یعنی هغه ظرفیت د ساتنې چې یوه میاشت وي هغه د ټیټېږي 10 ورځو ته نو دغه سکل صورت لري
مننه سالاري صاحب
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه
عمر خیل صاحب تاسو مخکې دا وویل چې د مثلا باغونو ته ټایرونه دود کو دا خو بیا غو د چاپیریال مشکل را پیدا کوي نو که سش کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او کثرنګه
مانه چې تاسو وخت خاطر کې تم موږ متوجي کو خو زه به عمل شي او زیات نه نو چې له فارق څخه سلام استران تخنوما نو اساسه څه ده چې تاسو ته کای څه ښه نقطه ده خو بعد شرایط کې موږ مجبور یو چې دا کار وکړو په اساس یو مجبوریت کې دي ما په قدر خاص د چې مثلا نور دنیا کې کېدای شي چې زغال او توسوږي کېدای شي چې ګاز او توسوږي ما راځي چې په افغانستان کې اوس موږ لا فتاړ وکړو
او عمر خیل صاحب او بخښه عمر خیل صاحب په د چک جمهوریت په مرکز پرا کې لایو متخصص سره ما خبرې کولې البته د لا تخصص نه واخیسه د تخصص په لار کې روانو نو درسونه نه ول بشپړ سی یغه یو خبر را ته وکړه چې دا خبر به ترتیب دي صحیح وي یغه ول دغه هغه سړي د بمبي سي د واپشي څوک پکې په ونه باندې کوي وای کېد شي چې په دې باندې یو د شیرګر مو په ونه باندې څوک پشي آیا دا طریقه معاصر به ویو کنه
یا لکه مخکې ما په مخکې ویل چې د ګور شیرګر په پاو په ونه باندې ډیر زیات تاثیر لري دا مهمه طریقه په دنیا کې همدار ده موږ تاسو په فرصت کې کم انقلاب لرو چې اصله د بمبو په واسطه شیندل شاید ډېر موثره نه وي خو یو سیستم لري د سپرینکلر ورته وایي چې هغه باراني سیستم ده لکه موږ تاسو پوهیږو چې که چېرې د رادیا د خپل د اوبو چې یخ وي هغه صفر ده او که چېرې دا موږ تاسو هغه دغه اساسه مرحله د ګل کې مثلا اساسه مرحله د میوې د ګل یا خوخه می هغه مرحله ده چې خپل ګل ختمي دي او دا د نړۍ شکل باندې تبدیلی کیږي دا یو حساس وخت دی خو کله چې وخت یو باراني سیستم پیوه او په سره په پښتو کې دا د تاسو په خبر کې او په پیوه په شو هغه یخ وي نو د یخ درجه صفر ده او که باندې درجه مثلا ماشي څلور ماشي پینځه نو موږ کومه د په دې معنا ده چې دغه درجه موږ اصلا لږ نسبتا ګرم ساتل د بینینو دتنه نو دا ډیره خبر ده خو منتها اغه عمومي موږ هغه کارونه باید د افغانستان ټول کول شي هغه عمومي جمله لري یعنی دا ګرم او شیندل خبر ده خو امکانات په افغانستان کې محدود دي څو به ونه شي کار نو دا غواړم چې مثلا موږ وایو چې پیلونه ورته وسوردي دا خو دې کم وخت شاید یا واورت په کار کې یا فرض مثال بیا کار دا بوس ورته وسوځي یا فرض مثال لرګي ورته وسوځي د باغو ته دا هغه طریقې دي چې په ټول دنیا کې رواج دي بعد هم نشي چې مثلا چراغونه د تیلي چراغونه ورته وسوځي نور دنیا کې یا فرض مثال ګاز ورته وسوځي دا هغه طریقې دي چې معمولا په افغانستان کې موافقت دي له خاطر ویل چې خلک کولای شي اسانه دي دغه په مورث باندې
مننه عمر خیل صاحب سالاري صاحب مخکې دا د زیرمکولو په برخه کې چې تاسو ستونزو ته اشاره وکړه د اقلیم له بدلیدو سره ممکن دغه ستونزې هم رامنځته شي مثلا یو میوه نیمه رسیدلې وي او دلته وارلمخه هوا ګډوډه شي او ممکن په د اول خدا سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکنه ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي تاثیرات پیو کی
بالکل د میوه په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري او د اقلیم تغییر سبب دیده شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس او حاصلات د لاسه ورکو ځکه د ګیلاس او حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دی او کله چې پاخشي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي هغه میوه درز کی نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په د اخرو درې څلور کلونو کې موږ د انګورو د حاصلات د ټولولو په وخت کې باران شاهدان یا او معمولا د انګورو د درد کېدل او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې اغل ته ډیر امراض بیا حمله کوي او معمولا کوم مولز چې لرو یا د فنګسونه چې لرو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوي او میوه د منځتلو سبب کیږي او همدارنګه د میوه د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نه شي ساتل کیدلی
سالاري صاحب همدغه میوه چې د فکر وکړو چې یو میوه یو مڼه ده یو توکلي فیصدي بوایم اتیا فیصد رسیدلې ده یعنی د یو څن اثر خوراک ده او که په دې وخت کې څوک پوښتنه چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوه بس ډیر پخې څوک نشکي کنه یو څه د ترانسپورت له خاطر یو څه خام هم شکي
دا موږ اصلا د پخوالي د نظر میوه په دوه ګروپونو کې لرو یو هغه میوه دی چې د شکیدل نو وروسته یا د ټولول نو وروسته د پخوالی ظرفیت لري، مثلا رومی بانجان دی یا کیلی دی یا ام دی یا منی دی. دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایز یې پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکي خصوصیات یعنی مثلا تخم نسواری رنگ غوره کا یا د میوه هغه کوم رنگ چې دی مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو، که چیرې هغه پوره خوږوالی چې مکمل پخوالی ته رسیږي هغه که نوي لاس ترغلی موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دې نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي. خو ټول میوه د ظرفیت نه لري، بعض میوه دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري، چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوه په هغې کې شامل دي، په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري. مثلا په هغې کې انګور شامل دي چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایي برخه تشکیلوي، انار هغه میوه کې شامل دی چې هغه د شکولو نه وروسته پخوالی ظرفیت نه لري، سیتروس په دې ګروپ کې شامل دي، ګیلاس په دې ګروپ کې شامل دي. نو دغه میوجات ډیر حساس دي او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کېدای شي چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي.
مننه سالاری صاحب. امرخیل صاحب، که دی تراشو چې دا سیلونه تیر کال هم راغلل او افغانستان کې په زراعت باندې ډیر منفي تاثیرات درلودل، سش کال لا د کال پیل ده که څه هم دا وړاندوینه شوې وله چې د حمل تر دیرشمې پورې دوه درې ورځې ممکن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلونه وبه، هیڅ خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې د دې سیلونو له امله کوم چیرته زیان اوښتی وي د سر یا د مال. دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
سمدستي وچې ورته دا فرق کوي. معمولا موږ بعضن داسې وي چې په بعضې کښتو باندې موږ استفاده ترې وکړو شاید منفي تاثیر پرې وکړي، خو معمولا په هغو کښتو لکه فرض مثال د ونو باغ باندې خصوصا په هغو باندې مشکل نه لري، اکثره خلک استفاده کوي او هغه د خاورو سره جدید او حتی بعضن مفید هم تمامېږي. لکه فرض مثال دا سیلونه خو معمولا له غرو چې راځي د ځان سره کافي غذایي مواد راوړي او دا په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري، اما په هغو نباتاتو لکه فرض مثال یو کاله نباتات دي که معمولا موږ د سیل اوبه ورته ورکوو اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال داسې وایي چې معمولا په کلي کښې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یو هغه ته ورکوي یو فصل ته، نو هغه باید څه دېږي چې بیا زر تګی چې دا یو معمول یو د وطني په اصطلاح یو اصطلاح ده چې هغه هدف په ټوله کښې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافي غذایي مواد او هغه زراعت د خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي فرض مثال دا زیره خاوره ځان سره راوړي چې هغه کېدی شي که په ځمکه کښې د دردو باعث وګرځي، کېدی شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې دا زیات د دې غذایي موادو یا له غرونه چې راکته شوي دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کښې موږ په دوه توصیې خلکو ته کوو چې که چېرې فصلونه هم د موږ ونې باب وي هغو ته خاص مشکل نه لري حتی فایده هم لري، او هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا همدغسې دا نور نباتات نو هغو ته معمولا منفي تاثیر پکوي.
عمر خیل صاحب، دغه د سیلو بخو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا بیا په د اوبخور په ویالو او دغو کې بهیږي، نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تېرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي؟
معمولا چې ورته د سیل اوبه له یو یا دوه ورځو نه اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامدار راشي نو همدغه توصیه ده مونږ چې که یو کلن بوټي ته یا فرض مثال هغه نباتات یو کال ټول عمر وي وته کوشش وکړي بیا په هغه وخت کښې چې سیل راځي خامخا باران هم کېږي نو شاید ضرورت نه وي د اوبو، نو معمولا د سیل اوبه اکثره جاکې چې زه تجربه لرم نو یا دوه ورځو نه اضافه نه وي، نو هغه به فکر نه کوم چې زیات جدي مشکل وي، اما کوشش وشي چې دغو نباتات ته د سیل اوبه ور نه کړی شي او ونو ته هېڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب.
تر شنه اسمان لاندې خپرونه د ماښام له اوو تر اتو په ژوندۍ بڼه.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ لاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر په ارتباط بحث لرو. په دې خبرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص، او نصیر احمد نصرت هم په خبرونه کې راسره یوځای شو. د هم د کرهنې متخصص خبرونه ته نصرت صاحب شرغلی کله تاسو وورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاورې باندې څه منفي تاثیرات پرې بس؟
وعلیکم السلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو. استاد میلمنو ته، جنابی استاد ته، سالاری صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاری ته نیک هیلې او پیرزوینه وړاندې کوو. خوشحاله یم دا چې زما انټرنیټ داسې په ساحه کې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کې نه یم، خدای دې وکړي زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تر اوسه خو سم اورېدل کیږي، مهرباني.
مهرباني. په اصل کې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغیر دغه موضوع ده، ډېر ښکلې موضوع مو انتخاب کړې ده. زه به په لنډو کې دا څو ما چې زراعت د پاره د سیل یا د باراني اوبو ګټه خورا مهمه دي، خو او ډېر ارزښناک هم دي. خو په اصلي شرط دا ده چې باید په ښه ډول مدیریت شي. سرغن صاحب محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي، یا په اختلاف د مصنوعي اوبو سرچینې کمی وي، او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د ډیمونو د چکټیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیل اوبو به یو فرصت وي، او د سیل اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا خاص تاسو ویل چې کم زیانونه به ولري، زیانونه په برخه کې موږ تاسې ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت شي. که مدیریت نه شي، دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي. مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي، یو کلن نباتات، او په شدت سره دغه د سیل اوبو راسي، نو هغه نباتات له منځه وړي، ویجاړوي په اصطلاح د اوبو د نباتاتو ریښو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزو شو تخمونه په اصطلاح ساحو کې سدري را بهیږي، په هغه کې ډېر ارزو وشو او تخمونه موجود وي، هغه تخمونه له ځانه سره را، او بلاخره دغه د سیل هغه ساحو کې کښت کرونده کیږي په دغه سیل کې ناکاره، یا تی ارزه بوتي راشت کیږي. سی دغه ډیر مهم توانونه دي، او کوبو ډیر زیات راشي، اته نور ویجاړي هم را مست کوي، سی هغه بشر ته هم توان کوي، کورونا ته هم توان کوي، خلک ځان من کوي، او داسې نور برخه. او هغه ګټه سی دي ګټه خو هغه دي استادان پر ژغیدلی کومه توان راځي، فرصت کې به مستفق پر ګټو یم وژغیدل، خو تر توانو یې ګټه چیرې دي کچيري مدیریت سی دا د سیلو بو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په شارونو کې ځینې خلک د باران اوبه، دا هم البته له دغه بارانونو او رښتونو له امله په کلیو باندو کې سیلونه راځي، خو په شارونو کې خلک د باران اوبه څرنګه مدیریت کولای شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق قاصدی رډو ته وویل دا څرګندونه سره ور.
په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو، او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو، او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېر ژوره دې نه وي، تر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده. اکثر خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي، خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د هومره اوبه ذخیره کوي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سی یو پکې همدا کار ده، چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته کې خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي، که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
ولی متخخ د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عمر خیل صاحب دغه د اوبو کسام ستاسو له تخصص سره ارتباط نه لري، لیکن په یو ډول بیرته داسې ارتباط لري، دوی دې ته اشاره وکړه که ترمزه کې لاندې اوبه زیات شي په خاوره کې به نمای زیات شي چې بیا هم له کرنې سره سر لګوي، دغه ډول که په ښارونو کې خلک د باران اوبه ساتي، د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطح د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرنه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري، استفاده ترې نشي کولی څوک، که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅې نشي کولی چې د سیل اوبه معاصره استفاده کړي؟
تشکر شوګر صاحب، صاحب د شوګر کې د غوړ چې د ارتباط د خصوصات د غوړ چې خلکو ته معلومات راکم چې موږ کومه تجربه سره موږ او په دوه بخښه تقسیم وو، یو هغه بخښه چې ملبینا تر مدرې راځي، په کومه سره چې د دې تاګانې دي یا فاتن سوال کاری زونه دي په افغانستان کې لا بندینه دي د ټول او هر او بیت په مزرعه کې استفاده کیږي، متاسفانه چې کومه تجربه مونږ لرو هغه اوبه اکثریت مطلق چې تقریبا تر نیمې فیصده اوبه دي مونږ او تاسو ضایع کیږي. زه غواړم چې د یقینه ته دا ووایم کومه تجربه چې زه لرم چې دا کل بانډو کې ګرځم هغه څاګانې چې اوس ژورې څاګانې چې په اصلاح اوفر شوي دي له دې نه تر ډېرې غیر معیاري او په دی خمانتو به اوبه استفاده کیږي، چه در دیل و خطرناک حالت افغانستان متاسفر و خطرناک حالت تا اونایی چی لکه زیده قندار که پیره اوما حتا پزیری که دی خلکو دی کروندگر و نزمکی نه اوبه را و استله و امتره سروانه دی ما چه پشتره که رو کده اوبه مال دی زمکی که زخیره دی دا زایی چی دی دیویل و اینر دا خود زمکی اوبه دی دا خیز کرد دی چه نکنی دا ذهنیت دی خلکو لا هم دی اوبه به مقابل که درست نده یاوال خو لمن بین چه اوبه را دی زایی چی دی بیا دا کوم اوبه پر مزرعه بنده لگیگی دا زایی چی دی چه برسه بسن نباتات چی دی دا رقم آبیاری چه مونگ پا فلسان چه خصوصا در آواز داده په کلابي سیستم مو دوتوالي په پردیشه کې چې په دې دفتر په مخ وبر روان دي، دا په هیڅ دنیا کې اوس په هیڅ تقریبا ډېر کم کچه باندې کوم ځای کې چې دې پسمان لري هغه مملکتونه چې سفارت یې غیر لګل ټول سیستم تغییر شوی ده. لکه فرض مثال چې خیر راشم د ترکیې ټول اوبه اکثریت مطلق په د پایپ په سیستم کې دي، دا په دې معنا ده چې موږ او تاسو باندې اوبه سره ډېر احتیاط وکړو، دا چې دوه خبرې دلته یو ضایع دي اوبه ده چې اوبه ضایع کېږي، یعنې زه په صراحت سره ویلی شم که له نوي فیصده زیاتې اوبه دي موږ په مزرعه کې ضایع کېږي، دا څه څله د منبع نه چې راځي ضایع کېږي، د دې له خاطره چې هغه نبات فرض مثال یو لس لیتره اوبه ته ضرورت لري موږ په اسانۍ سره هغه ته سل لیتره اوبه استفاده کوو چې دغه نوي فیصده اوبه دي موږ ضایع دي. نو دا موږ تاسو کروندګرو ته د اقینو ته اول قدم کې دولت ته پکار دي چې په دې کې جدي اقدام وکړي چې د اوبو مدیریت کې لکه فرض مثال بعضې سیمې دي زه برادرم چې کلي ته ځي په یو کلي کې چې فرض مثال پنځه څاګانو ته ضرورت دي هغلته سل څاګانې ژور شته چې دا د دې مخنیوی به دي چې سل فیصده که ونیسي نو د سیمې اوبه خو هسې ضایع دي، د ځمکې لاندې اوبه هم د منځ ضایع کېدونکي دي، د بندو جوړول ډیر مهم تکایرا چې دمونه جوړول د اوبو کنټرول د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول دا ډیر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول سیدا په واده قدمه کې چې منډې دمونه تاسو ته سیاسي بیا راځو مزرعې ته په خپله کروانده کې باید بیا اخي مونږ توجه وکړي. یا یا لکه په ساده الفاظ ووایم لکه فرض مثال مونږ یو پټای لرو یو عادي پټای لرو چې هغه په کار دار ده چې څو جای ورته فیصله جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي. لکه فرض مثال په یو قطار کې شل ونې دي مونږ باید اوبه داسې کنټرول کړو چې فرض مثال اوبه اتلسمې او لسمې ونې ته ورسېدلې او دا اوبه مونږ پرېږدو چې اخره پورې رسېږي باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دغه که فرض مثال مونږ داسې عادت دا ده د خلکو خلک فکر کوي چې هر څومره ډېرې اوبه د خپل کروندې ته ورکړم شاید استفاده ترې زیات وي. در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. چا ته اصل لیستي کله کېدای شي چې محصولات زمونږ راکم کړي دا اضافه اوبه لکه مخکې چې سالاري کروندې ټکي ته اشاره وکړه که فرض مثال په انګورو کې مونږ له حده زیاته دا اوس چې کوم سیستم مونږ یې کاروو د جوړو سیستم د اوبه پکې استدال ولاړي دا باعث امراض ګرځي باعث کیفیت میوې ګرځي د اوبو ضایع ګرځي. دا ډېرې خبرې سره دا ټول سره تړاو لري. نو په کار دا ده چې نه تنها د منډې کنټرول لکه چې مخکې هغه متخصص ویلي چې مونږ په کورو کې باید د ځمکې اوبه تغذیه کړو دا په کار دا ده چې بندونه جوړ شي او ډېر مهم ډېر اساسي ککای په خپله کرونده کې د اوبو کنټرول ده چې دا اصل نه ده. نباتات په دې رقم اوبو ته ضرورت نه لري. رطوبت کې نسبتي ته ضرورت لري نه ده نباتات چې په سراده کې وایي ښه دنده کا چې دا دندول ډېر مشکل ډېر زیات مشکلات منځته راوړي ځمکه کلکوي حضرات زیاتوي او همدار خپله د نبات د تغذیې سیستم مختل کوي چې هغه نشي کولی چې په ښه توګه باندې غذایي مواد واخلي. نو په کار دا ده چې نه تنها زمونږ منډې کې اوبه کنټرول کړو بلکې په مزرعه کې په کرونده کې په پټي کې باید اوبه له خپل نورمال حالته چې دا اوس کوم استفاده کېږي ډېر زیات کم استفاده او کنټرول شي.
مننه عمر خیر صاحب. سالاري صاحب دا کله چې میوه ذخیره کوي هغه میوه چې ډیر غو بخوړلې وي هغه لاغه میوه چې برابر وبې خوړلې وي توپیر آسان دی څوک په پوهیږي؟
اصلا د میوه په زیرمه کول کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي. یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغه د ذخیره عمر ټیټوي او هغه ډیر حساس او نازک وي چې ډیر په اسانۍ زخمی کیږي. اگر چې هغه زخمونه کېدای شي چې د پروسه کې معلوم نشي اما کله چې یو هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پریښول شي اغل ته داخلي انساج زخمی کیږي ډیر په اسانۍ سره. نو هغه میوه معمولا د ساتنې ظرفیت یې د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي. همدارنګه تنها د اوبو د ډیروالي مسله نه ده، د نایتروجن کود یا دغه سپین کود ډیره استفاده هم د میوو د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کیدای شي. او اوبه په میوه باندې درې نوع تغییرات تاثیرات لري. یو همدا دی چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیرې عمر ټیټوي. دوام داده یه چه کل ده اوبو شدید قلت واقعی شی ده میوه اغا ده جوس مقدار یا ده میوه ده اوبو مقدار پا کافی اندازه نوی او میوه اغا خپل کیفیت نش پوره کولی. او دره هم حالت چه پا افغانستان که دیر معمول ده یه او مگده ده مشکل سمخامخ کیگو اغا داده یه چه آبیاری غیر منظم وي. کله په 15 ورځو کې اوبه ورکول کی کله په 15 ورځو کې، یعنی دغه د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت نه نیسی. نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي. بعضی دست ناروغی په حساب منځ ترسی چې دغه عامل همدغه د اوبه غیر منظم توب دی. مثلا موږ په بعضی وجاتو که لکه پر رومی بانجان نو که ده دماغ اکسم ده؟
بله او قطع وصل شو اسم ده. ستاسو موبایل تا وزنگو هو چه برتا لطاس را رابطه تینگه شی جاغم قطع وصل شو اسم با نصرت سب تاس تراشم. نصرت سب مخی می دا پشتنه پا یوداو لاو مرخیل سب سخم وکتا ده سیل اوبه څه رقم کولی شو چې زیرمه یې کو یا د مزکې د تلو به ورسره راپورته شي یا نور استفاده ترې وکړو، آیا ممکنه ده؟
د سیلو بو باید دیمونه جوړ شي، اساسي د سیلو بو درګزول او اساسي لا د دیمو او د کټمونو د جوړولو لار ده، چې هغه همدل لار ده وخت ازات مصارف غواړي. او لیکن کچيري د سیلو بو کمی په کومه کومه اندازې مشتاس کولای سول دی یو ساده طریقې څخه دا وستل په قندهار او په جنوب غرب او ځکه ډیره ځایو کې دغه شنه تجور کړي ده، هغه برمی سي شلسوي دي په خوا او هغه وچ دي وبنه ور کوي، دغه د سیلو بلار دغه برمو سوريانو ته برابر کی دا به ګټه دای دغه د مزک لاندې یا د تحت ارزي او بو دغه ریچارج کی او دغه بو سطح را لوړيږي او هغه په دغه لاندې په پاکوي اکوي پارک د مزک لاندې برخه سي دي او بو برخه ده په غو کې منتشر سي او بل اخر د دې بو د ګول اندازه یا د اکوي پر اندازه لوړيږي. دغه یو ساده او ډیره اسانه طریقه ده چې بزګران کولای شي سله دغه طریقې څخه اوس ډیره شنه تجربه مور کړی او مثبت دغیم را وستل دي، ځکه چې اکثره په داس کلو څاراو کې بلګران او کروانګر برمی کاج هغه او چیز بیا بل برمی کاج هغه برمی سي یا سانان یا کویان چې هغه وچتي دی غوی لپاره دغه د سیل او بو خبره بره کې دا به د لاند د کلان دی او په راپورته وویل چې فوق العاده په دغه اوسنی شرایطو د افغانستان ډیره مثبت نتیجه ورکړي او ډیره ښه تمام شوې ده او په لویه نتیجه کې خو نو هغه د سیمونه او چکتیمونه جوړ شي ترڅو د او بو الته آرام شي او لو پاره فصلونو کې چې بارانونه نه وي یعنی وچې وقفي وچکالي په هغه سمو کې د دوب په سر لیک بارانونه کېږي په دیمو چکتیمو کې او بو ذخیره کېږي په دوب کې چې نباتات او تزرعت لري له غوڅ څخه په تدریجي ډول د غوبو څخه استفاده کوي دغه اساسي لارې.
مننه نصرت صاحب، د تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلو به د خوانی او برموتور خلک کې ور سمې دغه تجربه او یا د ته ورته نوري تجربه چې د کرهنې په برخه کې دي، ولی په افغانستان کې د وی سیمې د بل سیم سره خلک نه شریکوي، څنګه کېدای شي چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي؟
دا تجربه خو نو محلي تجربه دي او په دې باندې څرنه دا شبيري خاص نه دي تر سره شوی او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې دغه استخبارونو لارې او دغه د مجالسو د کانفرنسونو لارې په دې باندې څرنه وسی او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکي او دغه مثبت فایل خلکو ته توضیح کی. زما په نظر باندې خو دغه تجربه د محلي تجربه سپیل نو په افغانستان کې اپلیکیبل دي، مثلا په او سنې شرایطو کې د استعمال وړ دي لږه څه ګټه پورته کې، ځکه یو دیم جوړول یا یو چک دیم جوړول دا یو قضاتي بودیجې ته ضرورت لري او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري، نو هغه خو د دولت مسولیت دی دیمونه جوړ کړي او هغه ساحو کې جوړ کړي سیلونه را روان دي دغه مخه ونیس، ولی کچيري هغه امکانات کم وي بیا له دغه محلي طریقو څخه کار واخی او دغه خبرونه ولاري او یا د سوشل میډیا لاري او دا محلي کانفرنسونو د پانتونونو لاله دا مشر سیدا به ډیره ګټه وره تمامه.
مننه دوسر صاحب. سالاري صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. سالاري صاحب، مخکې تاسو د میوو د اوبو په ارتباط د خبره کوله چې اوبه منظم میوو ته نه ورکول کیږي، لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنکي، حل لار څه ده؟
حل لار خو وختي امرخیل صاحب اشاره وکړل چې موږ اصلا اوبه په هغه شکل چې معقول شکل یې دی په هغه نه استفاده کوو. په ټوله نړۍ کې قطرهي آبیاري یا انداز قطرو په شکل آبیاري دا معمول ده او په دې کې تقریبا 90% د اوبو ضایعات کمیږي. نو موږ همدا اوس د هر نه ډېرې اوبه استفاده کوو او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطرهي سیستمونه نه استفاده وشي نو دغه مشکلات حل کېدای شي. او مخکې ما خپله خبر پوره نه کړل، هغه ده چې دغه د اوبو غیر منظمتوب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا. مثلا هغه د رومي بانجانو په سر کې چې کوم تور داغ منځته راځي دغه د اوبو د غیر منظمتوب په اثر نه دی، ځکه د کلسیم د کمبود سبب کېږي. یا رومي بانجان میوه کې دردونه چې کوم منځته راځي هغه د اوبو د غیر منظموالي سبب دی. همداسې رقم نورې ستونزې هم منځته راوړي. نو که چیرې موږ په سم شکل اوبه استفاده کړو، افغانستان په کافي اندازه اوبه لري چې په سم شکل مدیریت شي، اوسنی زراعت په سم شکل د اوبو ضرورت یې رفع کیدای شي.
مننه عمر خیل صاحب. مخکې که څه هم تاسو له هغو کسانو څخه یاستئ چې د دیوې سیمې او د بلې سیمې تجربې سره شریکوي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن بیا هم فکر نه کوئ چې د بزګرانو شخصي تجربې که د اوبخوار په برخه کې دي که د نورې کرهنې په برخه کې دي کمې شریکې شي د ولایتونو ترمنځ؟
بلکل شیبازده، خود ډېره ښه خبره ده. اصلا زراعت خو ولال په تجربو ده، کار د تجربو ده، باید دا شریکې شي. ډېر مشکل زمونږ لرو په ساحه کښې، هغه پوهاوی ده، عامه پوهاوی د دې زراعت په اعتبار ده. پر مثال که اوبه موږ مثال وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې، ذهنیت داسې جوړ ده چې هر څومره ډېرې اوبه استعمال شي باید دا مثبت تاثیر لري. اما اوس تجربه ښودلې ده، لکه مثال بیا هم مثال وایم چې بعضې ولایتو کښې چې خلکو دا قطرهي سیستم ایجاد کړي دي، او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورو سیمو ته چې موږ رسو هغو ته وایي چې دغسې او شاید ده تاثیر وایت خبر نه اسی دی. نو اصل رابطه نشته پخمان دی را دی اقین که رابطه نشته، یا دیر محدود پا تلی پی که پاتی کیگی کلا، یا پا یا ولسوالی که پاتی کیگی، یا که دیر سیما غلالات پتی خبری. اکثرا خلق خبری دینه پدی کار، لکه از یا تجربه لرما پا کابل که پدی شکرده این سوالی که در سو کدوم در دوستان ما ارتوی که قطره ای سیستم پر استفاده گید از ایکان اصلا خبر نه و اصلا دیتا دیتا عزب نه سیتی دار کارو کی ما ارتوی ما تا سراب سی تجربه او گوری خلق تلوگر کی پو مایلا مارده گو که یه جایی خلق دار استفاده کردی یا تغیر از کسا بادی در حال چه اوز الحمدلله پتول بانسان که در سیستم رواج سه یا آلیتان سیتی پکتنه در دبات باید مشخص وایم که دلته مشخص برنامه نشته متاسفانه چې دا مثلا د اقین له یو سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي او دا تجربې سره فیصله شریکې کړي.
عمر خیل صاحب، دغه قطرهي سیستمونه چې تاسو وایاستئ چې په ځینو سیمو کې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پریوزي چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
اصلا نه. ولې دا چې دلته مدیریت په کار ده، که تاسې یو مشکل بل دا لرو چې محاسبې ډېرې ښې نه شي کولی داسمان کلي خلک. اما که صحیح دقیق محاسبه وشي دا قطرهي سیستم ډېر ارزانه پرېوځي. اوس موږ لکه مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت اوس په خپله داخل افغانستان کښې د پایپو فابریکې شته د قطرهي سیستم وسایل پیدا کېږي، اصلا قیمته نه ده. اما مشکل دا ده چې ذهنیت دې ته جوړ نه ده، اصلا ذهنیت ورته جوړ نه ده. د خلکو ذهنیت بیا هم هماغه چې وایم صاحب، ما خپل شخص یو باغ ایښی و چې هلته به قطرهي سیستم انسټال کړه، بیا ستاسو ورته جوړ نه کړه، دقان هېڅ نه منله چې په دې څاڅکې به مو دا ونه رسېږي که نه. مشکل د اقتصاد نه ده، مشکل د ذهنیت ده، او مشکل دې دې ته د پوهاوی ده. خلک ورته پوهاوی نه لري، دا تجربو باندې ولاړ ده. قطرستان زه دغه سږ کال هم د ډېرې غرب نه دي ولسوالۍ د شینکې ولسوالۍ د زابل کښې ما یو سیستم جوړ کړو خلکو ته، او صرف هدف مې دا و چې دا خلک پوه شي. کلي خلک راغلي وو ورته په ډېره تعجبه سترګه یې کتل، او ما ورته وویل چې دا په دومره پیسو کېږي، یا ډېره ارزانه ده. یعنی دلته مشکل د خدمت نه ده، مشکل د پوهاوی ده، مشکل د لاسرسي ده، مشکل د دې ده چې خلک لا هم نه دي پوه چې د دې موثریت څومره ده. اقتصادي له نگاه نه که سړی وسنجوي، دا په مراتبو اقتصادي ده له هغه سیستم نه چې دا اوس مثلا برمی دي او نه پوهېږم بوخی اوس خو لا دا سولري سیستمونه رایج شوي دي. وخت به ډېر پر مصرفه کار و په جویو کښې به په ډیزل باندې اوبه کول، نو خو سره له دې هم اوس متاسفانه که یو وخت ګټه کړې دي سولري سیستم، بلاخره ډېر منفي تاثیر هم کړی ده چې خلک اوبه راباسي بې مبادا او هېڅ اصلا پوښتنه هم نه کرسي ولې دومره اوبه باید مصرف شي. نو زه وایم چې دا موضوع اقتصادي نه ده، دا موضوع صرف د پوهاوي ده. خلک لاسرسی ورته نه لري، دا وزارت زراعت
او مرخیر صاحب او بخشی صدا پشتن یو سه شخصی هم ده. تاسو ویل چې یو باغ هم د قطرهي سیستم په حساب باندې عیار کو، مثلا څومره باغ و څومره لګښت پرې راغی؟
که زه درته وایم فکر مثال موږ 15 جریبه جوړ کړ، او دې باندې په 15 جریبه په هر جریب باندې له 2000 افغانۍ نه اضافه مصرف لا نه رای،
چې دا ډېرې کمې پیسې دي. زما په فکر خو ډېرې کمې پیسې دي. که موږ ورته محاسبه وکړو تاسې که دا چې ما 2000 افغانۍ د یو کارګر مصرف راسي، اما دا مثلا یو خبر بیا هم غواړم چې ورته مسې دا بعض خلک فکر کوي چې تاسو غواړئ چې دا کارګر له کم شي. نه، هدف همدا نه ده. اوس په سیمه کې مثال یو کارګر که فرض مثال وخت 5 لیرې به باغ رسیدګي کولی شوی، اوس هماغه کس 5 لیرې به په اسانۍ سره کولی شي چې مدیریت کړي دي سیستم په واسطه. نه دا نه ده. دې مثلا باغونو مثال وایو، موږ حاصلات د باغو 3-4 چنده لوړ شوي دي. تاسو باور وکړئ، یعنی چې قابل د باور نه ده، اما مؤثریت زشته ډېر ده او په اصطلاح قیمت یې ډېر محدود ده. 2000 افغانۍ یا فرض وکړو که په ډالر حساب $200 یا جریب، هغه عادي سیستم ده. ښه، داسې سیستمونه هم شته چې هغه له قیمت هم دي، خو موږ ابتدا لپاره دغم چې اوس ترویج کړو دا به ډېر غټ کار وي.
مننه عمر خیل صاحب. سالاری صاحب، تاسو خپله څنګه دغه سه خلک هڅولی دي چې دوی دغه قطروی سیستم ته مخه کړي، یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرنه کوي؟
په پهنتون کې موږ یو ډیر منظم سیستم لرو. البته اوس په دې سیستم باندې ډیر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کوي چې نرم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو. په پانتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي، او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانون هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي، هغه ټول کړي، بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي، استادانو د تحقیقاتو نتایج بیا په نوي موږ تنها په کابل پانتون کې 15 جورنالونه لرو، په هغې کې 3 نړیوال جورنالونه دي او 2 ملي جورنالونه دي، یعنی 2 په انګلیسي نشریږي، 1 په عربي او 2 په ملي ژبه پښتو دري نشریږي. همدغه مقالې ټولې په همدې جورنالونو کې نشریږي، او دا جورنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل تری کېږي. نو د دې نه وروسته معمولا د پانتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصېږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي. نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي، او د مقالو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي. نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری صاحب محترم، او بخشه فکر نکوی د افغانستان په پهنتونونو کې دغه ژبه د عام خلکو ژبه نه ده؟ مثلا د کرنې په برخه کې همداسې، یعنی هغه ژبه، هغه مقاله چې څوک لیکي، آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي، هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي؟
مساله دا ده چې د پانتونونو تر ډیره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسولیت لري، تر ډیره د تحقیق په برخه کې مسولیت دی، او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري. ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو، یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان دپاره ایجاد کړو، ځکه د دیکان دپاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي هغې باندې باور نه لري. دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني، یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي. نو کوم نوي شیان چې دي، هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي، او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکېږي، د عملا دیکانانو ته وښيي. دیکان چې کله ګټه ووینی، لکه مخکې عمر خیل صاحب اشاره وکړله، 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي، تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي. نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د دیمو پلاتونو په شکل کې یا د نمایشي پلاتونو په شکل کې وښودل شي، دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي. او همدارنګه موږ کوشش کو چې د وزارت زارت لري مو د دپانونو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعض داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سخت سال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په دریو وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ته نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالوی د ښه کیفیت وو. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت په شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې د کوم ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډیر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تشنه اسمان لاندې پروګرام.
ډیره مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته، نبی الله زابلی د زابل لرغنداب خبري کوم.
بس شرغلی، مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب لنوم نه جواته، د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ ده، دلته بادام، انځر، زردالو، همداسې ډیر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلې کېږي یا همسیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پوښتنه اوس د میلمنو نه دا پیدا کېږي، دا چې تېره شپه او نن شپه ډیر زیات یخ ده، خلک په دې ویرې په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوق دي دا رانه ونه ځپي، که ته هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخه ته نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډیر کود ورته ورکړو، که یا هم یو ډول دوا وي راته نشانه کولای شي چې هغه دوا اوس استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو تنه ته له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه زابلي صاحب. نصرت صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
پښتنه وکړه دا اوس پیلنم په بازي ساحاتو کې ګلې ورېدلې دي او ډېر زیات تاوانونه رسولي. دا یو طبیعي آفت ده او د ګلې د ورېدلو مخه نه نیول کېږي، موږ تاسو ټولو ته معلومه ده. هغه یو طبیعي آفت ده او هغه سراځي، نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارستا هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم سره د سروځي محترم په ماین ټیم لري چې په دوه درو ورځو کې یو د تاپه ورته وایي، استور ورته وایي، ستا تیریږي په دغه وخت کې یخ رامنځته کیږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپل کروندر یا بزګر په پوهیږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګاچ ولي دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ سره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړي دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کړي، د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې ته ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني او وردګ او قندهار کې رسېږي، هغه دغه تاکانو ته ډېر رسوي، ځکه چې په دغه وخت کې چې یخ راځي بې موسمه دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پونګې وخت، نو بیا یو رقم اور بلوي د شپې لخوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وي اندازې پورې د داسې موادو په واسطه چې هغه وسوځول شي، او دغه کرار کرار په تدریج سره دغه اور بلیږي، او دغه د یوه شپه یا دوه شپې دغه باغ سره ویستل شي.
مننه نصرت صاحب، د خبرونې وروستیو ته رسیدلی یو سالاري صاحب که له تاسو نه واورو، د دې له خاطره چې سږ کال افغان کروندګر او باغلرونکي له سیلونو یو څه ځانونه خوندي کړي، په لنډو باندې به ستاسو وړاندیز څه وي؟ څوک
د سیلونو د پاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید لوړو منطقو کې په غرونو کې یا په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي، په هغې کې باید مدیریت شي. د هغې دپاره باید واټر شیدونه یا د آبریزې باید جوړې شي، چک دمونه باید جور شي او باید ترنه خو دل کی د تیل په شکل باندې راشي او باید دې شي چې پاسونه تابابري نو په دې برخه کې ته یو هدا پر کار شوی دی یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی نو کثیرې کافی بودیجه دې کارون د کوروي د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډیره علاقه لري
مننه سالاری صاحب عمر خیل صاحب تاسو څه وړاندیز لري چې څه باید وشي چې د سیلونو منفی اثرات پر کرهنې باندې کم شي
ډیر مهمه دا ده چې موږ سفارې ته ورنه چې نباتي پوښښ نباتي پوښښ ډیر مهمه ده چې هغه خوشاله چې دوی څه کرونګرو دروازه په قانات له نی په منتها په لوار په لوی سطح باندې د اغریزو جوړول د چکتمو جوړول او یا هم دا هغه دی د لباسکی پوښښ لکه دا اوس چې موږ بازیونه کې د پروژې کې چې باران لري کېږي نو دا کېدای شي په شدت کې غیر لږه نه فکر نه کوم چې اوس په د اخیر موږ تاسو کوم خاص
یعنی او عمر خیل صاحب دل پر چې وخت اجازه نه راکوي د احد لشتر لره دغه د خوړونو کې خلک په اشار باندې هم که کارونه وکي موثر به وي هم داسې ده ما نه نور وخت اجازه نه راکوي
بابا داغت بمبر ما دل و رجانان ایاما بابا داغت بمبر می دل و رجانان ایام بی کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خان علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زن ایام چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا باز زن یم چه زړه می دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگی گی یا باز زن یم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خودتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خودتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانان ایام بی کندی بردی دلک مزدل دل خان ایام با کندی بردی دل و
دور اخمان جانان یا بان خاطر و خیام دور اخمان جانان یا بان خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمران نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمی دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
بام سرا او تو شبیه از پیسامان دو من پایی بزر یک دقیقه اخت شبی لالا جوایر ما خدم دانه یوم بیت شبی لالا جوایر ما خدم دانه یوم و تاب داغت با برمادی را ده جانانه یوم بیت کندی بردی دلما
جلن پتر تو پک سوره سوره شین خوگیگی جلن پتر تو پک سوره سوره شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چی زلمی دریا کم خوگیگی داستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگیگی.